رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدرمون اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د پاکستان د بارانیو چارو وزیر نن په کابل کې د افغانستان د مقاماتو سره کتلې دي. اروپا باید اقدام وکړي چې د ایران د اتمی موافقې نه د امریکا د وتلو پریکړې د عواقبو مخه ونیول شي. او د عراق پارلمان یو سونی غړی د پارلمان رئیس په توګه انتخاب کړی دی.
نن شنبه ده، د 1999 کال د سومالی د میاشتې 24مه ده چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 15مه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته تللی.
قریشی په داسې حالاتو کې افغانستان ترازی چې هر وخت ډیر په افغانستان د سولې مسله توده شوې ده.
د افغانستان د مهاجرینو او بیرته ستنیدونکو وزارت وایي په اندونزیا، ایران او ترکیه کې د افغان مهاجرینو وضعیت خراب دی.
یعنی بدترین وضعیت مهاجرین ما در این سه کشور ترانزیت داره.
دا او ځینې نور رپورټونه در نړۍ او افغانستان د حالاتو په باره کې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو ته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د پاکستان د بارانیو چارو وزیر نن په کابل کې د افغانستان د مقاماتو سره کتلې دي. د افغانستان د بارانیو چارو د وزارت نطاق صبغت الله احمدی د جمعې په ورځ د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي وو د پاکستان د بارانیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د شنبه په ورځ کابل ته سفر کوي او د افغانستان د مقاماتو سره ګوري. په پاکستان کې د نوي حکومت د جوړېدو رئیس د لومړی ځل دی چې د پاکستان خارجه وزیر کابل ته سفر کړی دی او د مقاماتو سره یې کتلې دي. د دې خبر تفصیل د خبرونو نه وروسته خبرېږي. د فراه د ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د ملي اردو یو هلیکوپتر تیره شپه د دغه ولایت د خاک سفید د ولسوالۍ د رنج په کلي کې د تخنیکي ستونزو له امله سمدستي په ځمکه ناست دی. د فراه د والي نطاق ناصر مهری ویلی دی چې د کیناسو سره سم هلیکوپتر اور وخست، بیا هلیکوپتر وچاودید. دو پیلوټان او دوه نه خوښتون کې افغان عسكر مړه شوی دی. ویل کیږي چې په الوتکه کې نظامی مهمات وو او د هرات د ولایت نه فراه ته وړل کېدل. خو وسلوالو طالبانو ویلی دی چې د ملي اردو دغه هلیکوپتر دوی په توغندي وشتل دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سیړنو لپاره یو تخنیکی هیئت سیمه ته لیږل شوی دی. د قندهار ولایتي چارواکو ویلي دي چې ناپیژندل شوو وسلوالو د زابل د ولایت د شمولزو په ولسوال باندې نن د شنبه په ورځ د قندهار په یو لسمه حوزه کې برید کړی دی. وسلوال وژل شوی او زوی زخمی شوی دی. دغه چارواکي وایي چې پولیس د پیښې په حقله تحقیقات کوي. بل پلو تیره شپه لسګونه وسلوالو طالبانو د زابل د نوبهار د ولسوالۍ د سقوط لپاره لوی حمله کړې ده چې د چارواکو په وینا یو لس پولیس پکې وژل شوی دی. و سوالو طالبانو په دې حق لا تر اوسه سنې دی ویلي. د افغانستان د ملي ائتلاف غړو په قندهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمهیز دفتر دروازه تړلې ده. اعتراض کوونکي وایي چې د انتخاباتو په شفافیت ډاډه نه دي. د افغانستان د ژغورنې د لوی ملي ائتلاف غړو په قندهار کې د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر مخې ته د اعتراض خیمه درولې ده او له حکومت نه غواړي چې د شفافو انتخاباتو لپاره عملی ګامونه واخلي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. اروپا باید اقدام وکړي چې د ایران د اتمی موافقې نه د امریکا د وتلو د پریکړې د عواقبو مخه ونیسي او د خپل اقتصاد غم وخوري. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د فلورنس حراوي طوفان نن د شنبه په ورځ د امریکې د جنوبي
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د جرمنی ډیر شپیګل خبری مجلې سره په امریکا کې وویل کچيري د امریکا او اروپا دغه بی تفاوته اقدامات د ایران اټومي موافقه په خطر کې واچوي، نو کېدای سي چې ایران خپل موافقه پوره عمل نه کړي او ممکن د یورانیمو د غنی کولو فعالیتونه زیات کړي. جواد ظریف دغه مجلې ته وویل اروپایان او نور امضا کوونکي باید هغه اقدامات اوس عملی کړي چې مسوده یې اروپا جوړه کړې ده، که څه هم چې ډیر مهم دا دی چې اروپا باید د ایران سره د ایران دپاره نه بلکې د خپلو منافعو لپاره ګام واخلي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبریږي. د عراق پارلمان محمد العباسی د پارلمان سونی غړی نن د شنبې په ورځ د پارلمان ریاست ته انتخاب کړ. دا اقدام د ملي انتخاباتو د نوي حکومت د جوړولو لپاره چې څلور میاشتې وشوې ځنډیدلی دی مهم ګام بلل کیږي. پارلمان باید په خپله لومړنۍ غونډه کې د پارلمان رئیس دوه مرستیالان د سپتمبر په درېیمه غوره کړی وی، خو د پارلمان غړو ونه شو کړی چې پرېکړه وکړي چې کوم رقیب بلاک ډېرې څوکۍ لري. د اساسي قانون له مخې د عباسی د انتخابېدو نه وروسته په نوي ورځو کې باید نوی حکومت جوړ شي. د پارلمان غړي وروسته له دې باید نوی جمهور رئیس انتخاب کړي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د ترکیه پولیسو سلګونه مظاهره چیان توقیف کړي دي. د کارګرو د اتحادیې رئیس نن ویلي دي چې مظاهره چیانو د استانبول په نوي هوایي میدان کې د کار په شرایطو او د هغې لویې پروژې په ضد احتجاج کړی دی چې جمهور رئیس طیب اردوان یې په راس کې دی او ټاکل شوی ده چې په راتلونکې میاشتې کې دغه هوایي میدان پرانستل شي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پمپیو د جمعې په ورځ وویل چې په شمالي کوریا باندې د ملګرو ملتونو بندیزونه د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اتمي کولو د عملی کېدو لپاره مهم دي. مایک پمپیو په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې امریکا تور لګولې ده چې روسیې د ملګرو ملتونو د بندیزونو نه د ماسکاو په سرغړونو باندې د پردې د اچولو لپاره هڅې شروع کړې دي او غواړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړې بی اهمیت کړي. غواړي د ملګرو ملتونو د راپورټ په الفاظو کې بدلون راولي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د فلورانس په نوم یو غټ سمندري طوفان د امریکا د شمالي کارولاینا ایالت په ساحلي خارګوټو کې په پراخه اندازه تباهي راوسته ده. د امریکا غږ د خبريالانو راپورټ سید سلیمان شالولي.
د فلورنس حراوی طوفان نن د شنبې په ورځ د امریکې د جنوبي ساحلونو په لوري د حرکت په حال کې دی. د شمالي کارولاینا ایالت په ساحلي ښارګوټو کې تقریبا یو میلیون خلک له برېښنا نه محروم کړي. دا د شمالي کارولاینا د ایالت د گورنر روی کاپر غوږ و چې د طوفان د تباهۍ د مناظرو لیدو وروسته وینا کوله. دا سمندری طوفان چې په لومړي سر کې قوت 3 درجه د اټلانټیک د سمندر له ګرمو بونه د تیرېدو وروسته کله چې د امریکا ختیځو ساحلونو ته نږدې شو قوت یې 2 درجه ته راکم شو. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا د ماساچوست د ایالت والی چارلی بیکر د میری میک په دره کې اضطراری حالت اعلان کړی دی. د پنجشنبې په ورځ د ګازو د چاودنې له امله درې خارګوټي لړزیدلی دي. د کولمبیا ګاز کمپنۍ دا پیښه غمجنه پیښه بللې ده. له خلکو یې غوښتي دي چې بې حوصلې نه شي. قریب 30,000 خلک د کورونو نه ایستل شوي دي او کارګر لګیا دي چې د چاودنې اصلي وجه پیدا کړي. د جنوبي سودان د یاغیانو قوې په حکومتي قواو باندې تور لګولې دي چې د دوی په دفاعي سنگرونو باندې په داسې حال کې حمله کړې دي چې یو ورځ مخکې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې موافقه امضا شوې ده. او د انډونیزیا مقامات نن د شنبې په ورځ ویل چې د لمباک په ټاپو کې چې اوسیدونکي د جولای او اگست په میاشتو کې د پرله پسې زلزلو له امله د ملاریا د ناروغۍ نه په عذاب دي اضطراری حالت اعلانوي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره وکتل. دا د صدر اعظم عمران خان د کابینې لومړنی جکپوړی غړی دی چې افغانستان ته په رسمي سفر ځي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
شاه محمود قریشی د پاکستان د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ نن په پلازمینه کابل کې و. ولسمشر غنی سره په کتنه کې چې ماسپښین د اک د ګلخانی په ماڼۍ کې ترسره شوه، د امنیت په سیمه کې د سولې او ثبات له ترهګری سره په ګډه مبارزه او د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان په سر له افغان ولسمشر سره خبرې کړې دي. ولسمشر غنی ورته د افغانستان او پاکستان د عمل پلان هر اړخیز بللای او د بشپړ تطبیق غوښتنه کړې ده. تر څنګ د افغانانو پر رهبری او مالکیت د سولې له پروسې د پاکستان د ملاتړ غوښتنه هم شوې ده. شاه محمود قریشی له ولسمشر غنی پرته نن یو بجه خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره هم وکتل. د بهرنی چارو وزارت وایي چې د دې سفر په مهال دوړو لورو په دوو ناستو توافق کړی. یو به د سولې په تړاو د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو وي او بله ناسته به درې اړخیزه د افغانستان، پاکستان او چین وي چې په چین کې به ترسره شي.
حکومت جدید پاکستان
د پاکستان نوې حکومت ظاهرا له افغانستان سره همکاري ته لیواله دی. د پاکستان حکومت د سیمې په همکاري او د افغانستان او پاکستان په دوه اړخیزو همکاریو زیات تاکید لري. موږ هم تمه لرو چې پاکستان نوې حکومت لوی بحث لپاره دروازې پرانیزي.
په پاکستان کې د لومړي وزیر عمران خان واک ته رسیدو را وروسته دا د پاکستان د یو لوړپوړي چارواکي لومړنی سفر دی. ځینې په افغانستان کې انګیري چې د عمران خان پراتګ به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې بدلون راشي، خو ځینې نور بیا وایي چې د دغه هیواد پالیسي د افغانستان په تړاو نه بدلیدونکې ده. یو شمیر نور شنونکي بیا وایي د افغانستان فعالې ډیپلوماسۍ ته هم اړتیا ده.
قریشی په داسې حالاتو کې افغانستان ترازی چې هر وخت ډیر په افغانستان کې د سولې مسله توده شوې ده، باور لرم چې د پاکستان د اردو تغیر شوی موقف د عمران خان پیغام او په ان وخت کې د نوی پاکستان دریس چې د افغانستان په سولې او ثبات کې کوم نقش درلودل شي پر هغه باندې بحث کیږي. نو موږ به پرو به ورجا کې قرار ولرو، نه به ډیر بدبین نظر لرو نه به هم ډیر خوشبین.
یا شمیر نور بیا وایي چې پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو له سفر وروسته دا سفر د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په تړاو کیږي. ځینې انګیري چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد په مبارزه کې رښتینی نه دی، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان سیاست تغیر کړی او د همکارۍ لپاره لیواله دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي د نړۍ د نورو برخو په پرتله په یونان، ترکیه او اندونزیا کې د میشتو افغانو مهاجرینو ستونزې ډېرې دي. د افغانان د دغو درو هیوادونو څخه نورو هیوادونو ته ځي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی د افغان حکومت د رسنیو په مرکز کې په بهرنیو هیوادو کې د افغان مهاجرینو د ستونزو په اړه خبریالان ته د معلوماتو پر مهال ویل چې په نسبي ډول د تیرو کلونو پرتله په ایران او پاکستان کې د افغان مهاجرینو ژوند یو څه ښه شوی دی او اوس په دغه هیوادو کې په ځانګړي ډول په ایران کې ډېر افغان مهاجرینو د ښوونې او روزنې خدمتونو په ګډون یو لړ خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړی دی.
یکی از مسایل که در اواخر اتفاق افتاد،
یو د مهمو مسلو څخه چې رامنځته شوې او لکه چې اومي ویل یو نوې مسله ده، هغه افغانستان ته د ایران له اسلامي جمهوریت څخه د هغه شمیر افغانانو د ستنیدلو او په افغانستان کې د اوسیدلو وروسته بیرته ایران ته پرته د اضافي اسنادو د ستنیدلو مسله ده. پرته دې چې د ستنیدلو پر مهال کارت باطل شي، بیرته ایران ته ستنیدلی شي.
به ایران بره
د ماجنو ستنیدلو کوچار وزیر ویل چې دا پروګرام د سومبلی په 19 اپریل شوی او تر اوسه دغه پروګرام لري شاوخوا 300 افغانان له ایران څخه افغانستان ته راغلي دي. خاغلی علیمی بلخی په ایران کې د 80,000 افغان ماشومانو ته چې کورنۍ وي د اوسېدنې اسناد نه لرل د تعلیم د زمینې برابرول د ایران د لوړو زده کړو په موسسو کې پر افغانانو په ځانګړو رشتو کې د زده کړو د ترسره کولو د بندیز لرې کول او په ښوونځیو کې افغان ماشومانو ته د پیس معافول او همداشان په پاکستان کې د شاوخوا 20,000 هغو افغانانو نوملیکنه چې په دغه هیواد کې د اوسېدنې اسناد نه لرل او د دغه شمېر نیمایي ته یې د اوسېدنې د کارتون ورکول په دغه هیوادو کې د افغان مهاجرینو د ژوند د ښه کېدو په مثالونو کې یاد کړ. خو ښاغلی بلخي ویل چې په ایران، ترکیه او اندونیزیا کې د نور ټولو بهرنیو هیوادو پرتله د افغان مهاجرینو ژوند د خورا ډېرو ستونزو او ګواښونو سره مخ دي. هغه د اخلاقي فساد په شمول یو شمېر مسلو یادونه وکړه چې په دغه هیوادو کې ډېره افغان مهاجرین ورسره مخ دي.
یعنی بدترین وضعیت مهاجرین ما در ایسه کشور ترانزیت داره.
یعنی زموږ مهاجرین په دغو دریو هیوادونو ترانزیټي هیوادونو کې تر ټولو د ډیر بد حالت سره مخ دي. کله هم اخلاقي ستونزې پیښیږي. موږ د ډیرو ناسم وضعیت په اړه اورو، خو زه نه غواړم چې د هغه وضعیت په اړه سرګند او روښانه تعبیر سرګند کړم. زور زیاتی دی، جنسي زور زیاتی دي او مختلف مسلې دي چې د هغې ترانزیټي لارې په اوږدو کې په ځانګړي ډول په هغو جزیرو کې چې د یونان پورې مربوطې دي.
یونان
هغه ویل یوازې په ترکیه کې 1,000 افغانان اوسیږي. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر یونان، ترکیه او اندونیزیا د هغو هیوادونو په توګه یاد کړ چې افغان مهاجرین ورڅخه نورو څلوېښت شتمنو هیوادونو ته د تللو لپاره کار اخلي. سید حسین علیمی بلخي وویل چې افغان حکومت په دغو درې هیوادو کې د مهاجرینو ستونزو د هوارولو او هغوی سره د مرستې دپاره د افغانستان د سفارتونو په تشکیلاتو کې د مهاجرینو د آتشو د پرانیستلو پریکړه کړې ده. د افغانستان د مهاجرینو ستنیدونکو چارو وزیر په دغه خبري کانفرانس کې ترکیه ته د خپل سفر او هلته د ترکیې چارواکو سره د افغان مهاجرینو ستونزو په اړه د شوو موافقو په باب هم خبرې وکړې. وویل چې افغانستان او ترکیې پریکړه کړې چې ترکیه به هیڅ یو افغان هم په دغه هیواد کې د افغانستان د سیاسي نمایندګیو د موافقې پرته افغانستان ته په زور ونه شړي. هغه وویل چې په ترکیه کې د میشتو افغان مهاجرینو ستونزو د هوارولو لپاره دواړو هیوادو د یوې کمیټې په جوړولو هم موافقه کړې ده. ښاغلی بلخي وویل چې دغه کمیټه به په ترکیه کې د میشتو افغان مهاجرینو ستونزې څیړي او د ترکیې حکومت سره به پرې سلا مشورې کوي او د حل لار به ورته لټوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون وایي د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشرانو د نیولو لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د حکم صادرول غیر قانوني عمل دی. دغه کمیسون وایي چې د پاکستان اساسي قانون د هیواد ټول اطباو ته د غونډې جوړولو او د بیان د ازادي حق ورکوي. نور تفصیل د امریکا ژغ د ډیوی رادیو د خبریال ارشد حسین پر رپورټ کې واوري.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د خیبر پختونخوا د انتظامی لاړخه د پختون ژغورنې غورزنګ د مشرانو پر ضد مقدمه درج کول او د هغوی د گرفتارولو په معاملې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د هیواد اساسي قانون هر وګړي او تنظیم ته د جلسې جلوسونو کولو او د رائے د اظهار حق ورکوي او باید چې د غورزنګ د مشرانو پر ضد عدالت کې د چالان پیش کېدو نه وړاندې دي د هغوی د گرفتارۍ نه ډډه وکړي شي. د خیبر پختونخوا د سوابه پولیسو د اگست په 12 منیټه هم سوابه کې د پختون ژغورنې د غورزنګ د مشرانو له اړخه یو جلسه کې د پولیس په قول د کرکې نډک او راپارونکو تقریرونو کولو په سر د هغوی په ضد مقدمه درج کړي او د هغوی د نیولو وارنټ هم جاری کړي دي. په دې اړه د هیواد د بشري حقوقو خپلواک سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان خپل عکس العمل کې ویلي چې د هیواد اساسي قانون هر وګړي او تنظیم ته د رائے د اظهار او د سیاسي د کولو او د ریاست نه د خپل حقوقو د غختلو حق ورکوي. د ډیو ریډیو سره په دې حق له د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن چیرمن ډاکټر مهدی حسن وای هر یو وګړي او ټولګي ته حق تر لاسه دي چې هغه د خپل سوچ مطابق د حکومت نه مطالبه او یا شکایت وکړي.
مقدمہ درج ہوا ہے فرض کیجیے ان کے خلاف تو ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری طور پہ اس کا چالان پیش کیا جائے عدالت پہ اور ان کو ایسے ہی بغیر چالان پیش کیے گرفتار نہ کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ پہ انہوں نے ریٹ کی ہوئی ہے تو یہ معاملہ تو سب جو ڈس ہے, اس پہ حکومت کو کوئی اقدام کرنے کا حق حاصل نہیں ہے سب جو ڈس معاملے پہ جب تک ہائی کورٹ فیصلہ نہ کر دے.
د پختون ژغورنې غورزنګ د مشرانو پر ضد مقدمه درج کړی شوی وي نو باید چې په سمدستي ډول دی انتظامیا عدالت کې چالان پیش کړي او هغوی د چالان پیش کولو بغیر گرفتار نه کړی شي. او بل خبره دا ده که هغوی په های کورټ کې ریټ کړی وي نو بیا دا معاملې په عدالت کې ده او تر څو چې های کورټ څه فیصله نه وکړي نو حکومت د هغوی پر ضد د هیڅ یو اقدام حق نه لري. د پختون ژغورنې د غورزنګ مشران د خیبر پختونخوا د سوابې ضلع د انتظامی دغه مقدمه او په دغه مقدمه کې ورکړی شوی تورونه بی بنیاده ګرځوي او د غورزنګ مشر او د پارلمان غړی محسن داول دا د حکومت لخوا په هغوی د دباو اچولو یو شاطرانه چال بلی او وایي چې د گرفتاری د وارن مخبه د هیواد د قانون لاندې کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ پاکستان کې د پښتنو د حقونو د تحفظ لپاره کار کوي خو په دغه غورزنګ ټکونه کیږي چې هغه په ریاستي ادارو لکه پوز د پښتنو د بشري حقونو د سرغړونو او د هغوی د قانون د بالا د وجلو تورونه لګوي. د بشري حقوقو د سازمان مشر ډاکټر مهدی حسن بیا وای پښتنو ته د ریاست دننه د خپل جایز غوښتنو او سیاسي فعالیتونو حق نه ورکول به د ریاست لپاره خطرناکې پایې ولري.
بہت خطرناک ہیں اور جن کو بیل نہیں مل رہی اور کوئی الزام بھی نہیں بتایا گیا، ان کی کمپلینٹ آپ ہیومن رائٹس کمیشن کے کمپلینٹ سیل میں بھیج دیجیے۔
دابا خطرناک پائے ولری او دا غورزنگ هغه بلګری چې د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي د قانون لاندې نیول شوې دي او د عدالت لخوا ورته ضمانت نه ورکړي کیږي، هغه وی کول شي چې خپل لیکل شکایت د ایچ آر سی پی سره جمع کړي۔ د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران د یوې مودې راهیسې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د اغیزمند شو پښتنو د هغوی په جبري توګه د بیدرکې او د عدالت نه بالا د وجنو او گرفتارو پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې مظاهرې او جلسې جلوسونه کوي، او د غورزنګ مشران ادعا کوي چې په تیره یو لسیزه کې یوازې د فاټانه 2000 پښتانه بیدرکه کړي شوي دي۔
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ۔
قدرمن اوریدونکو، د سوریې د روان بحران په باره کې به رپورټ وروسته واوري، خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې د فلورانس سمندري طوفان چې د جمعې په ورځ د امریکا د شمالي کورولینا ایالت ساحلی برخو ته په پراخه کچه تباهی رامنځته کړه، نن د شنبې په ورځ د جنوبي کورولینا د ایالت په لور روان سو. د بلې خوا د فلیپین په جنوبي ټاپو لووازان کې هم نن یو غټ سمندري طوفان ډېره تباهی رامنځته کړه. د امریکا ژغ د خبریالانو میګن ډوزور او فرن رابینسن د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تسته لولي.
په داسې حال کې چې د فلورنس حروي طوفان نن د شنبې په ورځ د امریکې د جنوبي ساحلونو په لورې په پوره سرعت د حرکت په حال کې دی، د شمالي کارولاینا ایالت په ساحلي ښارګوټو کې تقریبا 1 میلیون خلک له برېښنا نه محروم کړي، کورونو ته اوبه نه وتلي دي، او چارواکو نن د شمالي کارولاینا په جنوبي ختیځ او د جنوبي کارولاینا ایالت په شمالي ختیځو برخو کې د تورنډو یا توپانی غلغلی د راتک خبرداري هم
ورکړه.
دا د شمالي کارولاینا د ایالت د گورنر روی کا پر غوږ چې د توپان د تباهۍ د مناظرو لیدو وروسته وینا کوله. د گورنر کاپر پوینا د فلورنس سمندري طوفان داسې یو نابلد شوی خونکار دی چې بسته بسته آبادی نابوده کولی شي. دا سمندري طوفان چې په لومړي سر کې قوت 3 درجو د اتلانتیک د سمندر له ګرمو اوبو نه د تیرېدو وروسته کله چې د امریکا ختیځو ساحلونو ته نژدې شو قوت 2 درجې ته راکم شو، په یو ساعت کې د 80 کیلومتر پر رفتار تند جاکړو سره ملګری وو چې د کورونو چتونې والوزول او غټې غټې ونې له بېخاره چپه کړې. دومره لوړې څپې راپورته شوې چې یو زیات شمېر کورونه لاندې کړل. د شمالي کارولاینا ایالت د مرکز ویلمټن پولیسو امریکا غږ ته وویل چې تر اوسه د 5 کسانو د مرګ په باب ورته اطلاع رسیدلې ده. یو واتیا کلن سړی هغه وخت ولوید او مړ شو چې غوښتلې د خپلو 2 سپیانو احوال واخلي. په سلګونو خلک چې په کورونو کې بندو د عاجلو خدماتو کارکوونکو او د ساحلي ګارډ عسکرو ژغورلې دي. د امریکا د طوفانونو د ملي مرکز د شمالي کارولاینا ایالت په ځینو برخو کې د 30 سانتي متره باران د ورخ اټکل کړی دی. له بلې خوا د ټایفون مینګهوټ په نوم تباه کوونکي سمندري طوفان د فلیپین د لوزان په ټاپو کې زخته زیاته تباهي رامنځته کړې. 4 میلیونه خلک د طوفان له رارسېدونه مخکې له خپلو کورونه وتلي وو. د سخت باران له کبله په ځینو ځایونو کې ځمکه ښویدلې. د دې طوفان قطر 9 کیلومتره او په یو ساعت کې د 270 کیلومترو پر رفتار جاکړو سره ملګری وو. د موسم د ماهرانو د اټکل له مخې د مینګوټ سمندري طوفان چې زور یې اوس کم شوی، د دوشنبې په ورځ به د هانګ کانګ او د چین جنوبي ساحلي برخې وځپي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ له لارې pashto.voa.com.
دا هم د دې خبرونه ورستۍ رپورت. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې خبرداري ورکړې دي، نغدې پیسې ورسره مخ په خلاصېدو دي چې د سوریې د میلیونو مهاجرو سره د ژوند په ژغورلو او د ننه په هیواد کې د بې ځایه سوو کسانو سره مرسته وکړو چې په بېسارې بدو شرایطو کې ژوند کوي. په دې باره کې خبریالی لیزا شلاین د جنیو څخه دا رپورت را لېږلی دی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي 220 میلیونو ډالرو ته د کال تر پای پورې عاجل ضرورت لرو. دغه اداره وایي په دې سره به په میلیونو هغو بېوزلو خلکو سره چې د جنگ ځپلې سوریه په بهر او دننه کې ژوند کوي په راتلونکي ژمي کې مرسته وشي. یو این ایچ سی آر د سوری د څه باندې 15.6 میلیون مهاجر غم خوري چې نږدې نیمایي ماشومان دي. په ګاونډیو ملکونو ترکیه، لبنان، اردن، عراق او مصر کې اوسیږي. دغه اداره خبرداری ورکوي بېله مالی مرستې نه به دغه مهاجر د روغتیایي خدمتونو یا تعلیم و تربیه نه بې برخې شي. یو این ایچ سار انو وای د دغو مهاجرو ډیر به یې په اصطلاح منفی کارونو ته لاس واچوي چې په دې کې جنسي استثمار، په ماشومانو باندې کار کول او په زور په واړه عمر کې ودونه کول شامل دي. د دغو ضروري پیسو زیاته برخه به د سوری په مهاجرو باندې ولګول شي. یو این ایچ سار نطاق بابر بلوچ وایي د ننه په سوریه کې بې ځای شوو خلکو سره به د 73 میلیونو ډالرو مرسته وشي چې بې ساری ضرورت ورته لري. بلوچ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Hundreds of thousands of people have been displaced since the start of the year, and many now rely on humanitarian support to meet basic daily needs. Additional funding would allow UNHCR to rapidly scale up activities across key sectors, such as protection, shelter, and the provision of basic aid, helping up to 1.8 million
people. سلګونو زره خلک د کال پاینه را په دې خو به ځه شوې دي او ډېر اوس په بشري مرستو متکی دي چې خپل ورځنی اساسي ضرورتونه باندې پوره کړي. اضافي بودجه به یو این ایچ سی آر په دې قادره کې چې د ژغورنې، سرپناه او د اساسي مرستو په شان د مهمو سکتورونو باندې ولګوي. د 1.2 میلیونو خلکو سره مرسته کوي. یو این ایچ سی آر د روان کال په سر کې تقریبا د 2 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه چې په سوری کې ورباندې خپلې بشري مرستې او د 2013 کال لپاره د ژغورنې عملیات ورباندې پر مخ بوځي. یوازې 1.5% ضرورت ورباندې پوره شوی دی. یو این ایچ سی آر وایي د کال تر پای پورې 200 میلیونو ډالرو ته ضرورت دی چې دا د روان کال د ټولې غوښتنې یوه وړه برخه ده. دغه اداره وایي دا به په ډېرو حادو او مهمو ضرورتونو باندې ولګول شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمنو اوریدونکو، د کرکټ د آسیا جام سیالۍ نوې شروع شوې دي. زموږ همکار عاشق الله رحمزی په سټوډیو کې دی، دی به تازه معلومات تاسو ته درکړي.
مننه شفیع جانې. نن البته اوله لوبه ده د بنګلاديش او د سریلانکا د لوبډلو ترمنځ، دا یو ورځنۍ سیالۍ دي. د نننۍ لوبه په دوبۍ کې ده، نو بنګلاديش لوبډله یو څه په ستونزو کې ده، ځکه چې تقریبا اته لوبغاړي سوځېدلې دي او یوازې 203 منډې تر اوسه پورې کړې دي. بد خبر ورته دا و چې د سر تکړه لوبغاړی تمیم اقبال د لوبې په دریم څلورم اوور کې ژوبل شو او په همدې خاطر یې لوبه ونه کړله. نو اگر چې و لوبغاړي سوځېدلې، خو دا چې لوبغاړی اوس ژوبل شوی ده او د میدان وتلی ده، نو اته لوبغاړي سوځېدلې دي. یوازې یو لوبغاړی پاتې ده او 203 منډې کړې دي، 240 اوور شوي دي. نو ډېر امکان شته چې د سریلانکا لوبډله به دغه لوبه په اسانۍ سره وګټي. سبا ته دویمه لوبه ده د هانګ کانګ او پاکستان د لوبډلو ترمنځ، چې هانګ کانګ البته وکړی شو عربي متحده اماراتو ته ماتې ورکړي او په دې سره هغه د غوروي پړاو کې دغه لوبه ته برخه پیدا کړي، ځکه چې هانګ کانګ د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب نه لري، خو بیا هم وکړی شو چې په دې لوبه کې برخه واخلي. د دې نه وروسته د دوشنبه په ورځ د افغانستان اوله لوبه ده او د افغانستان اوله لوبه به د سریلانکا د لوبډلې سره وي. نو لوبه البته د زمونږ په وخت دلته چې 1:30 بجې او په افغانستان کې به د غرمې تقریبا د ماسپښین 4:30 بجې وسی لوبه هلته شروع کیږي. اوریدونکي کولی شي چې تازه معلومات د امریکا غږ آشنا رادیو د فیسبوک پاڼې باندې موږ سره تعقیب کړي.
کورمودن ډېر مننه.
د سو خبرونو غټه کې واورې. د پاکستان د بارانې چارو وزیر نن په کابل کې د افغانستان د مقاماتو سره کتلې دي. په فرا کې د افغان پاوز یو هلیکوپټر غورځېدلی دی. د زابل د شمرزو په ولسوال باندې د قندهار د عینو مینې په سیمه کې بریج شوی دی، هغه وژل شوی او زوی زخمی شوی دی. د افغانستان د ملي ائتلاف غړو په قندهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر تړلی وایي چې د انتخاباتو په شفافیت ډاډه نه دي. اروپا باید اقدام وکړي چې د ایران د اتمي موافقې نه د امریکا د وتلو د پریکړې د عواقبو مخه ونیسي او د خپل اقتصاد غم وخوري. د عراق پارلمان محمد العباسي د پارلمان سني غړی نن د شنبې په ورځ د پارلمان رئیس انتخاب کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارو.